د سحر اته بجې سوی د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د دې خبرونه په راپورونه کوي په خطر کې د مرکچی پلاوی ډلې غړي وای چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت سوي دي. هندوستان وایي چې درې سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل سوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډله ییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلي او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال ضیا وویل سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قمندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم ښې لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرا رود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرا رود لاره بنده کړې چې له کبله یې په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې سوې دي. د فرا د امنیې قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرا رود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. هندوی د دوو کشمیرونو د پولي پوجدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لښته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته یې پرون پنجشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړې سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدارز وویل چې دو نورو پوځیانو ته یې د چهارشنبې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي قضیې ثبت کړي. د دې وزارت د شمیرو پر اساس په دې موده کې 211 تنه په ایران کې د کورونا په وایرس مړه سوي. په دې حساب په هرو درویشتو ثانیو کې یو ایرانۍ په کورونا وایرس اخته سوی او په هرو اوو دقیقو کې یو تن مړ سوی دی. په ایران کې د کورونا وایرس خپرېده یو وار بیا زیاته سوې او اوس په دې هیواد کې په دې وبا د اخته کسانو تایید سوی شمیر تر 4,00,000 اوړي. همدارس په دې هیواد کې ټولټل تر 6,00,000 ډیر کسان په کورونا وایرس مړه سوي. د ایران د پیسې ریال ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې تر ټولو ټیټې اندازې ته ولوید. پرون هر امریکایي ډالر په 3,00,000 ریالو تبادله سو. د تیر میاشتې په نیمایي کې چې لا امریکا پر ایران بندیزونه نو اعلان کړي، هر ډالر په 2,200 ریالو تبادله کېده چې دا په تیرو دوو اونیو کې د ریال په ارزښت کې 12% ټیټوالی شي. په 2015 میلادي کال له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې پر مهال د یو امریکایي ډالرو ارزښت د 2,500 ریالو معادل و. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته یې کار کوه، پرون د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمې کې سخت ژوبل سول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل د بهرنیو چارو وزارت یې هڅه کوي چې هر څومره ژر ممکنه وي دا دوه ټپي ژورنالیستان خپل هیواد ته ورولي. په همدې حال کې د نګورنو قرباغ د سیمې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دواړو ژورنالیستانو حالت د اندېښنې وړ دی. د سیمې د ډاکټرانو لخوا یې جراحي عملیات سوي او د ارمنستان پلازمینې یریوان ته به ولېږدول سي. پرون د جګړې پر 15 ورځ هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سختې نښتې روانې وې. نن جمعه ده، د تلیا میزان 12 اکتوبر. سرچینې وایي په قطر کې د مذاکرو پر مهال پاتې لانجمن مسایل تر ډیره حل شوي. په خوست کې د سولې په ملاتړ غونډه شوې
چې موږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راوونې دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلارې دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بالخصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د فکر تر ډیره پورې پلویان هم دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پراخ کې د امریکا لویه ستونزه د ایران له ملاتړ برخمنې ملیشه ډلې دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی. خبرونه د سر موضوع اخلو. په قطر کې د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله پاکستان ته لاړ او د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره یې خبرې وکړې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې دی. تفصیل له عصمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دي راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسیدو لپاره پر دواړو خواوو ژغ وکړ چې په دې نیت کې خبرې نه کوي چې د یو بل دښمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کښېني د مذاکرې لپاره دوی دې په خپلو منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ دوحې ته د شاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرستې ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د څرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. ښاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکیلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزی پلاوو خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقې ته نږدې شوې دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وبولي، ځکه چې د دواړو طرفونو مینه سره ده شوې چې په دې کې دا تصویب شي، او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي و هغه سه حل شوې ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه ډپ کړې د فقه مسأله وه چې تر ډیره حل شوې ده. د ښاغلي عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د برکت چپلاو کړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځ رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پېښ شو.
ومردل چې په قطر کې د افغانستان د مرکه چی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا نه پای ته رسیدلی دی. په قطر کې د سولې مذاکرې د سپتمبر پر 12مه پیل شوي او تر اوسه روانې دي. تر اوسه په دغو خبرو کې د کوم ځانګړي پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. بلخوا په خوست کې ځینو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ولس په هیلو دې ځانونه پوه کړي او داسې څرګندونې دي نه کوي چې د افغانانو ترمنځ رواني خبرې اترې زیانمنوي. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی.
خوستیو ښځو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې وویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي. د لاس اس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شنه نیوي کې ګول ته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نه را بس سي، مونږ جنگ نه غوړي. جنگ په افغانستان کې په خلکو ته پل شوی دی. دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی. دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړی شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو. دا هم د جنگ خېلو دواړو او اڑخونو ته دغه مونږ لکه یو نوتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغه پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوستی خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنز د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راوله سوله مونږ د کور ابدي سرمایه ده. مونږ ټولې خوستی مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا پر میوه خوستواری ول د سولې لپاره د خزه نارینه او ځانګړي ډول ځوانان ټول پیه وغږ شي.
خزه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې ودا و چې هغه کسون چې په جګړه کې خپل دی هغه د لوسه باید عام وګړو ته ځان ونه رسېږي.
د ګلالی پر میوه بل مدني فعال وای د ټول خوستې خزو یوازې نه غوښتنه سوله ده. ګلالی زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په خړه ول تر سره شي، دوی د تبارک په نیت په سر قربانی کړي.
د خوستون مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې ټولې دې راشي، ټولې ټولې ته دیواله دي، د ټولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسېږي. نو د دې په پار مو د خپلې ټولنې لخوا یو پسه واخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اکتوبر 2مه د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د هندوستان د خپلواکۍ رهبر مهاتما ګاندي زیر ورځ ده چې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. ګاندي سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره له تاوتریخوالي ډډه کړې وه. نور حال د دیوی نادر په راپور کې.
د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې اوس مهال په بیلابیلو هیوادونو کې تودې جګړې روانې دي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی. افغانان نږدې هره ورځ د وسلوالو نښتو او بمی چاودنو له امله وژل کیږي. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف د عدم تشدد نړیوالې ورځې په نامه نومول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند وایي
د عدم خشونت سیاست ارواخات گاندی، ارواخات پاچا خان، نیلسن مندلا و نور خلق هم دا سیاست تایید کرده او دا سیاست تطبیق کرده. عدم خشونت ما پس فکر ده هر سوک نه آغازه جی او سلوکه جی. هر سوک باید پده او پهیجی چه ده خلق و روحی و روانی حالت باید خشونت نجده نشی. مونگ و تاسو بینو چه اندوستان دا سیاست تطبیق کرده او اوز د ټولو نړۍ لمړنۍ دیموکراسي هیواد دی.
د اکتوبر دوهمه له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1948 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښ رهبر مهاتما ګاندي د زیږیدو د نیټې په مناسبت نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په 2001 کال د جون په 15مه د اکتوبر دوهمه له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. ګاندی پرته له تاوتریخوالي په اوږدې مبارزې وکولای شول چې په 1947 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښ د برېټانیا په وړاندې بریالیتوب ته ورسوي. په دې نوم دا ورځ نومولو موخه د سولې فرهنګ دودول او له تاوتریخوالي څخه پرهیز او تفاهم دی. ټینګار پر دې دی چې د دې ورځې نمانځل د زده کړو او عمومي عامه پوهاوي له لارو د تاوتریخوالي سره د مبارزې فرهنګ پیاوړی کړي. پرته له تاوتریخوالي د مبارزې تګلارې کې اعتراض او اقناع، دسته جمعي سرغړونه، مدني سرغړونه او مسالمت امیز مبارزه شامل دي. د مهاتما ګاندی د مبارزه کړنلاره د ډیرو خوځښتونو ته د الهام یا د زده کړو سرچینه وه. په یو ډول د ګاندی د طرز پر بنسټ د خلکو راټولیدنه بریالۍ وه. امریکا کې مارتین لوتر کینګ، د ویتنام انقلابي مشر هوشی مین او میانمار کې آنګ سان سوچی په خپل مبارزو کې له مهاتما ګاندی الهام اخیستی و. خو آیا افغانستان کې د تاوتریخوالي نه کولو مسله د امکان وړ ده او کنه؟ سیاسي کارپو باریارز وایي
لدی کبالی چې په افغانستان کې اوس جنگ جریان لري او د خشونت جنگ په خپل خشونت دی او دا هغه څنګه ځینې مشکلات په خانواده کې خشونت کې هم موجود دی. هله منج چې په راتلونکي کار کې افغانستان هم یو د هغو هیوادو څخه چې محو خشونت شه تجلیل کړي. بلې، امیدواري د مشرانو او د رهبرانو څخه چې د حکومت په غاړه کې دي او څه په مخالفینو کې دي، دا ده چې خشونت ته بالا په افغانستان کې د پای ټکی کېښول شي. د افغان ولس د خشونت څخه ډېر خسته سوی دي او هر کورنۍ د دې څخه داغ لیدلی دی.
ښاغلی عارض وایي افغانستان کې د تاوتریخوالي عوامل ډېر دي او د دې هیواد مشران باید د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره دا عوامل له منځه یوسي. خو افغانستان کې د تاوتریخوالي اصلي دلیلونه څه دي؟ کابل کې د سیاسي علومو استاده شهلا فرید وایي
د افغانستان ټولنه اوس مهال له ټولنیز اړخه بحران سره مخ ده. کله چې و ټولنه کې ماشومان وزي کیږي او بیا تر څلوېښت کلونو له جګړې پرته بل څه نه ویني، ورو ورو یې ټولنیز مناسبات ضعیف کیږي او ټولنیزه سوله له منځه ځي.
اغلی فرید وایي افغانستان کې تاوتریخوالی بهرني او کورني آباد لري. د هغې له انده په افغاني ټولنه کې تاوتریخوالي شتون په ټولنیز بهیر اغېز کړی دی.
ومردل چې د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان یا دی جیدا چې د هغه مزار په جلال آباد کې دی، او سربندې افغان دولت یو اساسي او بنسټیزه ودانی جوړه کړې چې هر ورځ لیدو ته ځوانان ورځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د اکتوبر دویمه نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول لمانځل کیږي. په پښتنو کې فخری افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی ومندل. ارواښاد باچا خان په 1983 زیږدیز کال د جنورۍ په 16مه نیټه په پېښور کې وپات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړې، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک پاڼو یې خپروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځانه سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلاری دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بالخصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دي، او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو، فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر د ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کره کتونکي او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل وو او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایل یې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو ډوله انځورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای وبخي هغه په همدې متشدده ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکېنه د فرنګیانو په وخت کې هغه وخت کې د تعلیم ستونزې وې، د چا سره هم جنگ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډېر خدای خدمتګار و، ټوپکې به هم لرلې، ډېر امکانات به مرسره وو، هغه کولی شي په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼله چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادیږي، بحث ایجادیږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره به خبرې کیږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کیږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغې شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده، او دا د دې معنا لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي به د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د دې لارې د تعقیب کې او دا لاره وس عمل کې ثابت اسو چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2 منیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړی ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15 منیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شیبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیپلوماټ خبرونه یو تاریخي موضوع راخستې ده. دا خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکي چې د 1918 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هند لپاره د بریتانیا گورنر جنرال جورج آیډن پر افغانستان د حمله اعلان وکړ. خبرونه لیکي چې د دې برید علت په هند کې د بریتانوي امپراتوري خوندي کول وو چې د افغانستان او افغانستان نور هاخوا د ګواښونو مخه ونیول شي. بریتانیا غوښتل چې د امیر دوست محمد خان پر ځای چې پر کابل واکمن وو شاه شجاع ته واک ولېشتوي. شاه شجاع له 1909 کال نه په کشمیر او پنجاب کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. ډیپلوماټ لیکي له 1918 تر 1924 کلونو پورې لومړی افغان انګلیس جګړه د افغانستان په اوږده تاریخ کې یو مهمه پیښه ده. خبرونه څرګندوي په 1918 کال کې د بریتانیا مداخله د سکندر له ځواکونو وروسته چې افغانستان ته ننوتلي وو لومړی یوه وه، او تر دې وروسته په تیرو دوو پیړیو کې څلور ځله بهرني ځواکونه افغانستان ته داخل شول. په 1978 کال دوهم ځل بریتانیا حمله وکړه. په 1979 کال شوروي ځواکونه دغه هیواد ته ننوتل، او په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته ولاړل. ډیپلومات لیکي په دغو مداخلو کې څلور ټکي سره ورته دي. هر ځواک ډیر ژر له پوځي پلوه بریالی شوی دی، بیا د بریا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته شوی دی. دریم مشترک ټکی دا دی چې هر یو هڅه کړې ده چې بیرته ووزي، او څلورم ټکی یې دا دی چې د افغانستان اقتصادي مسؤلیت هر یو ته ورلغاړی شوی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې سټارز اینډ سټرایپس په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان لاسونه په نوم د یو روزنیز پروګرام د ختمېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې خپرونې په باور هغه روزنیز پروګرام چې امریکایي ځواکونو ته یې ژبه ورسه کوله او سلام مشورې یې ورکولې، همداراز په منځنۍ آسیا کې په فرهنګي چارو کې خلک روزل، د چهار شنبې په ورځ ودرول شو. د امریکا د لوی درستیز ویاند ریچارډ اوسیال سټارز اینډ سټرایپس ته څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام د پښتو، دری او اردو ژبو د زده کړو لپاره و چې لس کاله یې دوام وکړ او د چهار شنبې په ورځ یې چارې ودرېدې. اوسیال روانه اونۍ په یوه ایمیل کې څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام روسي غړي له دې دوو هیوادو ووتل. د دې پروګرام د درېدو پریکړه تیر کال د امریکا د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت په وخت شوې وه. په دې پروګرام کې شاوخوا 4000 سرتیرو ته د 4 کلونو په مخه د مشورې ورکولو چارې ترسره شوې. سټارز اینډ سټرایپس د روزنې په دې موده کې د دوو امریکایي سرتیرو وژلو ته هم اشاره کړې ده.
او سمې بهرنی مسله څیړو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پیراخ کې د امریکا لوی ستونزه د ایران لملاتړه برخمنی ملیشه ډلې دي. راپورونه وایي چې دغو ډلو په ځلونو پیراخ کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بریدونه کړي. دغه امریکایي چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې نور به دا ډول بریدونه ونه زغمي. له اسمت څاروانه نور تفصیل اوري.
په داسې حال کې چې د عراق حکومت له خپلې خاورې د امریکا د وتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه، واشنګټن خبرداری ورکړ چې د ایران پلوه ملیشو له لوري د امریکا پر ګټو حملې به ونه زغمي. د نږدې ختیځ د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید شانکر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل خپلو خلکو ته چې له هېواده د باندې خدمت کوي ګواښ نه سي زغملی. شاغل شنکر د امریکا د متحدو ایالاتونو د دې خبرداری په اړه څه ونه ویل چې خپل پوځیان به له عراق وباسي او په بغداد کې به خپل سفارت بند کړي، مګر دا چې پر هغو بریدونه ودرول شي. د زیاته کړه له خپلو عراقي شریکانو سره کار کوي او د خپلو پوځیانو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له عراقي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندنوی چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که د عراق حکومت پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونه نیسي ټول امریکایي پوځیان به له دې هېواده وباسي. د تیر سپتمبر په 28مه بغداد ته نږدې په یوه راکټي حمله کې چې امریکایي پوځیان یې په نښه کړي وو اووه ملکیان ووژل شول. دا د اګست له لومړیو څخه د امریکا پر ګټو 24 برید وو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین وایي د امریکایي پوځیانو وتل سبب کیږي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نورو غړیو ځواکونه هم بوبزي چې دا به خطرناک وي، ځکه چې د اسلامي دولت ګواښونه یوازې عراق ته نه بلکې ټولې سیمې ته دي. د ایران د کوردستان د دیموکرات ګوند یو قومندان وویل د سپتمبر په 10مه د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر حقي اډي ګند راکټونه ولګیدل چې د ایران د کوردستان دیموکرات ګوند ورڅخه کار اخلي. د عراق د کوردستان تروریستي ضد ادارې د دغو بریدونو پړه د عراق د هغې ملیشه ډلې په غاړه واچوله چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. شنکر وایي په عراق کې یوازینۍ لویه ستونزه د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشي دي چې هلته ثبات ګواښي او پر امریکا بریدونه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسائل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباخ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزولو لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړي او په دې ولسوالۍ کې قحطي زیاته سوې ده. هند وایي د دوو کشمیرونو د پولې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لږ تر لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي پیښې ثبت کړي دي. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورسپڼې ته یې کار کاوه پرون د نګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه کې سخت ژوبل سول. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې دي. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی خو تر غمخ کې ورزو خوسته. د کانکور ازموینو لپاره د زده کوونکو د تیاریو د پروګرام نشتوالی هغه څه دي چې د خوست زده کوونکو شکایت ورڅخه لري. دوی د پنجشنبه په ورځ د ښوونځیو د درسونو د کیفیت لوړولو غوښتنه وکړه. تفصیل له نجیب الله الخیل نه په یو راپور کې اوري.
د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې د هر کال په تیرېدو سره سختېږي او دوی اړ دي چې د بریا په خاطر د کانکور تیاری ښوونیزې برنامې تعقیب کړي. خوستي زده کوونکي چې د بریا ښوونیز مرکز د خوا په کانکور کې د بریالیو زده کوونکو په لمانځنه کې راټول شوي ول، وویل په ښوونځیو کې د تدریسي بهیر کیفیت او د ښوونکو حاضري په هغه کچه نه ده چې د فارغانو زیات شمېر د کانکور له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی غوښتنه کوي چې د پوهنې ریاست په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د تیاریو برنامې پلي کړي. محمد سلیم سباون چې د شهید محمد داوود لیسې زده کوونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل
په اطرافو کې امنیت خراب ده، زیاتره خلک نشي کولی چې هلته لاړ شي، زیاتره کورسونه نشي کولی، خو معرف باید د دې لپاره یو برجسته پلان ولري، یو داسې ګروپ ولري چې هلته دوی ته مدګي وړاندې کړي او دوی هم مایوسه نه شي او ځکه چې دوی هم د هېواد یو برخه ګڼل کېږي باید خوست په پرمختګ کې مهم رول لري.
د فیض الله په نوم د غرغښت عالي لیسې د سم ټولګي زده کوونکي بیا وایي د پوهنې ریاست د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره کانکور سره د بلدتیا برنامه پلي کړي.
ډېر تکړه زده کوونکي موجود دي، یعنې کدی وخت چې د ریاضي په اړه، د فزیک په اړه، داسې نورو مضامینو په اړه په کامل اندازه معلومات لري. تخنیکي ستونزې ډېرې زیاتې وکړي، یا کوټ په سامنے ولونه لري، داسې نور ډېرې ستونزې لري. نو موږ د معرفت ریاست څخه موږ وکړي سو د تقریبا د یو لس کال کېږي زه په مکتب کې یم. مو داسې څه ونه لیدل چې د یا متګرو غولي موږ ته هدایت کړی وي چې داسې
په ټوله کې په خصوصي سکتور کې په ښوونیزو مرکزونو یوه نیوه کړه ده چې دا برنامه تر ډیره مادي موخې لپاره جوړیږي. د ډاکټر شاهنشاه نوري په نوم د بریا ښوونیز مرکز یو ښوونکی دا نیوه کې سمینه بولیا وایي چې
سږ کال همدغه د ښوونیز مرکزونو او برکات ده چې نه تنها د خوست څخه نورو ولایتو پکتیا او پکتیکا څخه هم چې په خوست ولایت کې زده کړې کړې وي ډېر شاګردون چې تقریبا 15-20 نفر په شاوخوا کې فقط د ټی پوهنځی ته کمیاب شوي دي. زه دغه ټول کریډیټ یې هغو کورسونو ته ورکوم چې دوی په شخصي ډول سره شاګردون رغولي دي، درس ورته لای ده.
بل لوري ته د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي هڅه به وکړي چې په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د ښوونیزو برنامو د پلي کېدو له لارې هغوی د دې جوګه کړي چې د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره پیدا کړي.
د پوهنې ریاست به په 1400 تعلیمي کال کې ځانګړي ښوونیزې برنامې تر کال لاندې ونیسي چې موږ وکولای شو ټول غزبانانو ته چې په مرکز ولسوالۍ کې دي په کانکور کې د اشتراک او یا د خو پنځه ته د برابر کېدو فرصتونه برابر کړو.
دی یادونه ورده په خوست کې د کانکور په سګنې ازمینه کې چې د اګوست په 15مه شپږمه او اومه د دریو ورځو لپاره واخیستل شوه، د خوست د بیلابیلو ښوونځیو د 12 ټولګیو 15109 اتیا فارغانو پکې ګډون کړی و. د خوست په 470 حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې ټول 3,10,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، چې د 2,000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو له خوا یې ښوونیزي چارې پر مخ بیول کیږي.
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان لزدکرو به پرخېدي، چې 80% انجونی دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي، آیا دا هم یو لامل دی چې انجونی خوانځي ته نزي؟ د دولتي خوانځي اوس زدکونکو انجونی ولې لخپلو خونکو نه خوښي دي؟
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دوی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خونکو سره شریکوي نشي،
کې به خونکو لخپلو زدکونکو سره ناسم چلند وکړي پایله به څه وي؟
چکل د معلومانو بد رویه میادی کی زیس نخ وړم مکتب ته لاړ شم.
د تعلیم او تربیه اصول سره سم یو خونکی باید څه ډول وروزل شي ترڅو د کون کتاب په مهرباني زده کړی ورکړي؟
خو خونکی دغه دی چې باید د کون کو سید اړیکې او رابطه د محبت او د مین نه وي.
په دې خبرونه کې هڅه کو د پښتنو ته ځواب ومومو. وګمی جبرخی لنجونو د کون کو سره د خزینه خون کو د ناسم چلن پاړه راپور جوړ کړی. د خبرونه په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې دی وزدکون کې په غږ پیلېږي.
زه د خپلې خون کې نه د اکثرو نه ښه خطر نه لرم. یو ورځ موږ یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس دی، ما خپل لاس پورته کړ، د استاد می بوتانو ته پام شو او ډیر په قهر شو. زموږ اقتصاد ډیر ضعیف و او مور می د لامینه ډیر یو زاړه بوتان راته اخیست و چې یم نه خوانځی ته لاړ شم، او استاد چې کله زما بوتان ولید ډیر په قهر شو او ما ته وویل چې ته څنګه یو جلی سلیقه نل دا بوتان د پخو کول دي پرته دینه چیز ما تشریح ته غوږ ونیسی زی بیرته کینولم. کله چیز د خطر از ما یادیږي ز ډیره خفکیږم.
تاسو د فرشتي خبري واوري دي چې نهم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس به د نسیمه سرګندونی هم واورو چې اوس مهال له پوهنتون نه فارغه شوې ده. هغه وای د خوندې څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي.
زما یو استاد و، خدای سي اوس به هغه چیرې هغه استاد، خدای دې نیکو هدایت ورته که خو هغه د سی یو استاد وا سی یو ورځ به يم ز به وهلو نه پری خودم. کله به سی ز مکتب ته ولاړم نو د ما به بخي مکتب ته زړه نه کېدل سی ز مکتب ته څنګه ولاړسم. زړه می داس ل مکتب تور و چې مور به می پزوره ز مکتب ته لیکلم.
خوانځي په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړی زده کړو ځای وي، بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي. اکثر خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له خوانځي ایښودل کیږي، نو ځکه له ماشومانو سره د زیار په خاطر ښوونکو ته د قدر په سترګه کتل کیږي. خو بل لور ته د مسلکي او خزینه ښوونکو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له 4 ولایتونو څخه د خزینه خونکو شمیر ایواز 40% ده. د آزاد رادیو د خبريالانو د راپورونو پر اساس په ډیری مواردو کې خلک لغپلون جنو د زده کړو حق زکه اخلي چې خوانځي خزینه زده کوونکې نه لري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یا یونیسف په وینا د جنو د زده کړو په برخه کې د امنیت ټولنیزو محدودیتونو او له خوانځيو د لریوالي کابله انجونی لزدکړو پاتې کیږي، خو کله چې هغوی خوندې ته لاړ شي هم د کم کیفیت کیفیت زده کړې کوي، ځکه د دې ادارې د راپور په اساس یوازې 8% ښوونکو ښځینه او نارینه وو د لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. ځینې خلک او زده کوونکي د غیر مسلکي ښوونکو له چلند څخه شکایت کوي. اکثره ځوان نجونې د خپلو ښوونکو څخه خوښي نه دي، په ځانګړې توګه د ښځینه ښوونکو چلند ناسم او سخت بولي. د تیرو 18 کلونو په اوږدو کې د پوهنې وزارت تل د ښوونکو د روزنې په هدف د لنډمهاله مختلفو سیمینارونو د جوړولو خبره کړې ده. د دې ترڅنګ نورو غیر دولتي ادارو هم د ښوونکو د مسلکیتوب لپاره روزنیز کارونه کړي دي، خو بیا هم ولې ښوونکي له زده کوونکو سره له سخت چلند کار اخلي؟ اغلې ناجیه چې د لیسې د دورې ښوونکي ده، وایي له زده کوونکو نجونو سره یې چلند ناسم نه دی، خو دا په دې باور ده چې سخت چلند د زده کوونکو په وړاندې یو مناسب کار ځکه دی چې زده کوونکي سم روزي.
عام اصطلاح باندې یو متل موږ لرو چې ډب نه وي ادب نه وي. که چیرې موږ زده کوونکو ته په نرمه لهجه باندې ووایو چې تاسو مو یونیفورمونه مراعت کړئ، داسې وکړئ، داسې وکړئ، سبا ته به هغوی په ډېر فیشن او په ډېر زیات په بد حالت باندې راشي، توجه به ونه کړي. مګر که چیرې له دغه شاګردانو سره په غصې باندې مخکې لاړ شو، دا شاګردان به بلکل په صحیح نفرم ساده او ډیر ښه شکل باندې راشي. همداسې په درس کې درس بخ وایي او ښه به توجه ورته وکړي. که چیرې داسې کار ونه کړو، نه به درس وي، نه به یونیفورم وي، بلکې زده کوونکي بالخصوص هغه ښځینه زده کوونکي به له فیشنو او داسې نورو سره نکار اخلي چې بیا دا د رسمیاتو خرابېدل دي. د دې په خاطر باندې موږ استادانې دا مسؤلیت لرو چې له ډیر زیات سختو شرایطو نه کار واخلو، تر څو زده کوونکي د وخت په ارزښت باندې پوه کړو، د ډیسپلین په مراتبولو باندې پوه کړو، د دې ترڅنګ د استاد احترام حفظ کیږي، شخصیت حفظ کیږي.
نجیبه د هلمند ولایت یو اوسیدونکی ده. دا دوی پیغلی لوړی لري چې په 18 ټولګي کې زده کړې کوي. نجیبه له ښوونکو خپله هیله داسې څرګندوي:
په دې امید زه خپل انجونی مکتب ته استوم چې هلته هم تعلیم زده کړي او هم اسلامي او انساني اخلاق زده کړي. استادان باید د انجونی دونه ونزوي چې نور انجونی هم تشویق سي.
اکثره خزینه ښوونکي له خپلو زده کوونکو سره په مهربانۍ چلند کوي او هڅه کوي چې د زده کوونکو په وړاندې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړي. رازقه اتل چې یوه مسلکي ښوونکي ده، د زده کوونکو سره د خپل چلند په اړه راته داسې وایي:
عموما داسې شاګردان لرم چې عمرونه یې زیات دي. زه چې کله دوی ته درس ورکوم، غواړم چې دوی تشویق کړم، نو زه ډېره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکړم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم، هم د دوی نه خبرې اورم.
ښوونځی په ټولنه کې د تعلیم او تربیه ځای دی. په ښوونځیو کې د تعلیم سربیره په تربیه یا روزنې ډیر ټینګار کیږي، نو له همدې عمله د هیواد په اکثره ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې لپاره د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې څانګه فعالیت کوي او له 12 فارغ شوي ښوونکي جذبوي. دلته ښوونکو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دا چې په دغه زده کړو کې کوم موضوعات شامل دي، دا به د تعلیم او تربیه له استادې کریمه دریس څخه واورو.
دلته ډیر مسایل شتون لري چې باید یو ښوونکی په غو باندې آګاه شي او هغه کړنې په خپل ځان کې تقویت کړي، تر څو چې د زده کوونکو د ښه روزلې لامل وګرځي. په دوه کې اول دا ده چې باید یو ښوونکی تعهد ولري او خپل مسلک ته د زړه د تله علاقه ولري او په خوند تدریس وکړي. صنف کې د مدیریت په مهارتو باندې باید د حاکمیت ولري چې څه ډول یو صنف کنټرول کړو، ځکه موږ په صنف کې د هر لحاظ تنوع موجوده ده او دا تنوع کیدای شي د شوخ او د آرامو زده کوونکو په لړ کې هم موجوده وي. نو د مدیریت د ټولګي په مهارتو باندې ښوونکی باید حاکمیت ولري او دوی په دوو پوهیږي چې دغه شیطانت چې کوم زده کوونکو کی تر سره کیوی منشأ څه ده او څه ډول دغه مهار او کنټرول کی.
کچیر ته زده کوونکی په خوندځیو کې له ناسم چلند سره مخامخ کیږي، باید خپل ستونزې چاته ووایي. دا سې څوک شته چې د دوی ستونزې ور حل کړي؟ دا ځوابونه به د پوهنې وزارت لا بیان دي. نوریه نهزت نواورو:
د پوهنې قانون په 9 ماده کې ویل شوی ده چې د زده کوونکو آزار او اذیت کچیر د هغوی د
اصلاح او تربیت په مخه هم وی جدا ممنوع ده. همدارنګه د تعلیمي حوزو د نظارت خري د شوونځي او د شوون کونه نظارت کوي. کچيري یو شوون کې د خپل په رویه کې کوم ستونزه ولري او یو هم زده کوونکو سره بد چلند وکړي، د هغه معلم د ارزونې نمره کمیږي. کچيري د یو معلم د ارزیابي نمره په دوه کال کې کم وي او تیت وي، دغه معلم بس هم اعلان ته ځي او دغه معلم منتظر به ماش پاتې کیږي.
تاسو په خبرونه کې د زده کوونکو او چارواکو خبرې واوریدي، اوس به د عامو خلکو خبرې هم واورو چې د ښوونکو د چلند په اړه څه وایي.
پلوشایم د هلمند ولایت څخه. زما د مکتب د دورې ډیره ترخه خاطره ده چې زموږ یو صنف ډیره غریبه و، د دې کالی ډیر شکیدلې و چې څو ځای دې ګډلې و، خو استاد دانه شاله چې ډیر په زغر دی ورته ویل چې دا ستا کالی شکیدلې دي او ته څونه بې سلیقې په څو رنګ تارو دي ګنډلې.
از منو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما زه لخپل معلمانو نه ډیره ښه خاطره لرم او هغوی ډیره مهربان دي او موږ سره ښه چلند کوي.
یو شمیر زده کوونکي لخپل زینو خونکو ګیلي کوي چې د دوی په خبره ورسره ناسم چلند کوي. دا چې ولی اکثره زده کوونکي د خپل زینو خونکو پر چلند نیوکی کوي او دغه ستونزې د لمنځوړلو لپاره باید څه وکړل شي، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمې جبرخیل د ارواپوهنې له ډاکټرې ممتاز یوسف زئی سره کړی ده.
اغلی یوسف زئی، کب سر کې دارا ته وایاست چې د ښوونکي د ناسم چلند اغیزې په زده کوونکو باندې څه دي او یو ښوونکي باید له زده کوونکو سره څه ډول چلند وکړي؟
کله چې دوی په صنف کې داخليږي ډیره دوستانه او صمیمانه او ښه سلوک باید د زده کوونکو سره باید په نظر ونیسي، ځکه چې دوی هم موږ د دې مشکلاتونو ستونزې چې په دې موږ وطن کې را روان دي، بیا هم چې د ماشومان مکتب ته ځي دوی یو مینه ته او محبت ته دوی ضرورت لري، او یو خو د وطن لخوانه دوی مایوس دي او بل د خپل د خون کې طرف نشي دوی مایوس شي، دوی شوق او مینه او محبت کمیږي او غوښتنه مده ده چې دوی داسې زمينه سازي د خپل خون کې او د زکونکو په منځ کې دومره اعتماد پېدی چې د زکونکو هو کوي شي خپل سوال او جواب دی له دوستانه خپل خون کې سره حل مطلب کې. او متاسفانه امنګ خون کې کله چې خپل صنف ته داخليږي او دومره بد رفتاری او بد سلوکی کوي چې ایس کله دوی نشي کوي چې اته خپل د درس موضوع هم خپل خونکي سره شریکوي نشي چې یو سوال او جواب وکړي.
څه باید وشي چې د زده کوونکو او خونکو ترمنځ واټن کم شي او نور زده کوونکي له خپل خونکو نه بد خاطري ونه لري؟
مونږ کولای شو د دوه واریانت په نظر نیسو. یو واریانت مو دا دی چې مونږ خونکو لپاره سیمینارونه باید دایر شي او دوی لپاره لارښوونه باید وشي چې دوی خپل میتودونه او خپل برخورد او کرکټرونه باید چینج کړي. او دوم واریانت مو دا دی چې دا زده کوونکي کولای شي چې 15% په خپل صنف کې دوی باید سم واخلي او تر څو کولای شي چې د خپل د زده کوونکو طرف نه دوی ته باید لارښوونه وشي چې دوی باید خپل د استادان ته باید پراویه کې باید چن دوی خپل باید راولي.
د نیمه نړۍ د خبرونې درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه چې د زینو خونکو په ناسم چلن جوړ شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیک مرغی راولي؟ ولې ځینې خلک د ژوند ټوله سوکالی په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
قدر من دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ځکه ډېر شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثر اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی. اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېر شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې سخت کړی دی.
بې پیسګۍ ډېر مشکلات سره مخامخ کړی ما سل مشکله سره. په کور کې خپله مې مریض یم، شکر لرم، زوی مې مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی مې بندي ده. بې پیسګۍ ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. کورنۍ کې داسې بې اتفاقي راغلې ده رامنځته شوې، ولې په دې چې زه خپل دا مشکلاتو ته چې ګورم، ولې نه مې لور ته دوا اخیستی سم، رسیدګي کوی سم، نه ښه شی ورته راوړی سم چې وی خوري، نه ښه شی ورته وروړی سم چې وایې خوندي. اته د کار ګولۍ مې چې دا نیمه نیمه خورم، پوره یې نسم خوړی، ولې قیمته ده. ټول د بې پیسوګۍ چې مزیج ګرخونه کړی او نن سبا وخت دغسې ده چې پیسې ولرې ښه قدر درکوي، هر څوک دې چې پاس کینوي، چې وی نه لرې نو ذاتي نو خوار غریب یو کونج کې ناست.
نوموړی زیاتوي که چیرې یې ډېره دارایي او شتمني لرلی نو د ژوند ډېرې چارې به یې اسانه شوې وی او ژوند به یې له خوښیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکي مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وایي پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره رد دوی چې ډېر شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
اونه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ما سې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي. د دې لپاره چې که هر څومره د ما هستي ډېره سوې ده، خو همغومره د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند نه خوشحاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړېږي. مثال وایي چې زه دا کالی نه اغوندم، زه په د موټر کې نه ځم، زه په د موټر کې ځم. نو داسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. ژوند کولو ساحات په ما باندې تنګه سوی ده، مقید سوی ده ژوند مې. یعنی هغه پخوانۍ خوشحالي چې ما په نسبي او برابر ژوند مې سیدلو ده، هغه اوس زه نه لرم. او یو څه ویره هم شته راسره. مثال چې کله زه ښار بازار ته ځم، وایم څوک مې اختطاف نه کړي، څوک غله کور ته مې رانسي. هر محفل چې کېږي، که د خپلې که د پردي، زه په جمع زړه تللی نه سم، وایم ځینې امنیتي ستونزې ماته پیدا نه سي، یا مې اولادو ته یا مې خاوند ته پیدا نه سي. وایم که نه، زه په هماغه پخواني ژوند باندې مې خوشحاله یم. هغه وخت کې ما هستی و دارایی دومره زیات هم نه وله، خو زه په هغه کې خوشحاله وم، آرام ژوند مې درلوده او په آرام زړه باندې زه ویده کېدم. اوس هغه آرامي بیخي د ما په ژوند کې نسته.
هغه زیاتوي چې له حده زیات شتمني وخت ناوخت د ژوند خوشحالۍ اخیستلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 50 کلن ولی خان چې ډېره شتمني نه لري او ژوند یې نورمال روان دی، وایي له خپل ژونده ډېر راضي دی.
چې دونه پیسې زه نه لرم لکه دا نور بعضې خلک چې لري، یا بزنس سنټرونه لري یا غټ تجارتونه لري، نو لله الحمدومره لرم چې خپل روزمره ضرورتونه مې پرفه کېږي. قرضدار نه یم، هغه د ژوند لومړۍ اړتیاوې هغه مې پوره دي، هغه پرې پوره کېږي. نو په خپل ژوند زه لله الحم ډېر راضي یم. کوم خطر کوم ریسک ته نه احساسوم. هغه څو خلک چې ډېر مالدار دي یا ډېرې پیسې لري، هغوی خو تاسو پوهېږي چې څومره ناارامه دي. هغوی یو دا کوشش کوي چې څومره لرمه نور یې هغومره پیدا کړم. بل طرف نه د اوسني شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لري، هغوی له امنیتي نگاهنه هم ګواښونه سترګو خونو سره مخامخ دي. د هغوی پرتله موږ ځان آرامه او مسؤون احساسو.
مدنی فعاله شازیه بیسا وایي چې انسان باید خوشحالي په مادیاتو کې نه، بلکې په معنوياتو کې ولټوي، ځکه څوک چې خپل ټوله خوشحالي په پیسو او شتمنۍ پورې تړي، که ورسره نه وي نو ژوند به ورته ډېر سخت شي.
د ژوند معنوياتو ته که ډېر سړی اهمیت ورکړي ښه به وي، خو تر ډېره حده پورې مادیات
که د ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي رفع کړي، بیا هم هغه اړخونه نشي پوره کولی یا هغه خوشحالۍ سړي ته نشي برخه کولی. کوم خوشحالۍ چې په معنویاتو کې نغښتي اوسي کې د بیلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډیره پاملرنه کوي، خپله خوشحالي، خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا نورو سره لاسنیوای وکړي، نورو ته بښنه وکړي، نورو ته تر ډیره حده مثلا هغه کړنې هغو ته ترسره کړي چې د هغو د ژوند د سهولتونو نو د غو د ژوند د آرامتیا باعث وګرځي. هغه کسان چې مادیات ته ډیره توجه کوي او تل همدې لټه کې اوسیږي چې د کوم لار پیسې زه راغونډې کم راټولې کم، چې دا خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان خپله روحي فشار لاندې اوسیږي او خیر نورو ته هم ونه رسیږي او ژوند کې دی هم له هغو ښېګڼو او له هغو آرامتیاو چې یو انسان باید برخمن اوسیږي نه برخمن.
د نوموړي په خبره که شتمني زیاته وي که کمه، خو اړینه ده چې خپله خوښي په معنویاتو پورې وتړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
مشکان صفحه ما در مکرین چلورم اوسیدین که خوشبختی په دې معنا که اوسنی شرایط که وری که چیره پیسی نوی هغه هدفونه چه منگه لرو نشی رسیدن. مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چه نا هر کار پا پیسی نکی، ولی زده مخالفه، ولی که منگه درس وای مغیب تا دانه که شروع کد پانتون ده مکتب ده بیا اوس کچه مثلا روست پورست لقاضی ها زیتی یوس ماستری بس اوس مطرده زیاد دین اخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چرخیگی.
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو، یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي، مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي. پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی.
نوم یې نثار احمد د کابل د خیر اوسیدونکو. خوشحالي په پیسو، په جایداد او په دارۍ کې نه ده. خوشحالي د هر انسان خپله مربوط کیږي، نه پیسو، شتمنۍ او جایداد او دارۍ پورې.
گرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي پر ډېرې شتمنۍ پورې تړي او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو، دا پوښتنې به ټولنپو محمد خان سلام راته ځواب کړي.
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلي ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري، د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري، په ژوند کې ډېر مصروفه وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي، نو په هغه اندازه باندې خوشحاله هم نه دي. بینان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه وکړه چې انسان پورې اړه لري خوشحالي، څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساینس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلی ده. نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن دی، هغوی دا په ثبوت رسولی ده خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولی سوای سي ځان خوشحاله خوشحاله معرفي کې او بل اخره خوشحاله سي. پښتو کې یو متل دی، وای ګړه ګړه وای خوله به دي خوږوي. نو دلته که چرته یو انسان ځان خوشحاله کی، یو څوک یو ډیره خوږه خبره دی ورځي ورته وکي، دی دا احساس وکي سياره نن خو ډیره بهترینه ورځ ده، سار له خوبه را پاتې او وای سي الحمدلله څومره ښایسته ورځ ده، د دې ورځ به ښایسته وي. او که چرته یو بدنت یا نیت انسان وي، نیت یې په ټوله دنیا بد وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به همیشه خپوي، په هر څه کې به دی نیمه خوا لټوي، بده خوا به لټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي، هغه به همیشه خوشحاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټوله نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول سکه. دا ولې؟ ځکه موږ عادت سوي همداسي یو، موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات له دې سره، دې نظرو سره، زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلی ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي، او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته خپل بدبختی یا د خپل خفغان په کورنۍ کې ټول لاملونه بي پیسېګي غني وي. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ په خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې زموږ په کور کې به اتفاقی نه وکز، موږ پیسې درلودې د غمونه به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبر ده چې د ټولو بدبختیو لامل دی بي پیسېګي وګڼل شي؟
نه، دوه ډول نظرونه سپ په دنیا کې. په کلی کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لار کوي، او ځینې خلک وای نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو ته لار کوي. نو دلته اصلاً دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري لیکن د هغوی ذهن مسکین وي، د هغوی ذهن بې پیسو وي. ډېر کسان دي پیسې نه لري لیکن د هغوی خیال کرکټر او د هغوی هغه عادات چې دي هغه د پیسهدارو خلکو دي. نو دلته مهمه دا ده چې ته څنګه ژوند کوې، څنګه فکر لري، مهم دا ده چې ته څه چورت وایې، په کوم ډول باندې ژوند کوې. نو یوازې د پیسو درلودل او نه درلودلو معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې ته څه ډول فکر کوې.
څنګه کولای شو چې په لږو پیسو خوشاله ژوند ولرو؟
خوشاله ژوند مخته موږ تاسې خبرې ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کومو پیسو باندې هغه وخت موږ خوشاله اوسېدلی سوای چې موږ ځانونه خوشاله ځانونه قانع کړو، او که موږ قانع نه وو او همیشه دا تشویش را سره وي چې والا ما سره کمی پیسې دي، نو هغه وخت موږ خوشاله کېدای نه سوای. او کله موږ خپه یو زموږ ذهن به کار نه کوي، او چې ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاسته نه سوای راوړی. نو انسان باید په هر حالت کې شکرګزار وي او بالاخره قانع اوسېږي تر څو خوشاله ژوند ولري. خوشاله ژوند بیرته دې لپاره چې ذهن یې سالم وي، هغه فکر یې سم وي تر څو ښه کار وکولی.
درمنو اوریدونکو، لخبرونې مو څه زده کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس یو ویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.